په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د خبرونې ډېرې برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې د ډیر د ګرین کارت لرونکي متحدو ایالاتونو ته له ننوتو منع شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین بیا هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو لپاره سخته سزا پکې ټاکل شوې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمربه په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر روسیې ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې په وړاندې تون غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز یې له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د شپږ سوه څلوېښت جنګي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د دې وزارت ویان روح الله احمدزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د شپږ سوه څلوېښتو جنګي وسایطو مرسته وکړله. مونږ د دوی له دغو مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت په وینا په دغو وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول، څلور سوه درې هاموې، درې څلوېښت رنجرونه، درویشت امبولانسونه او یو سلو اویا موټر سایکلونه شامل دي چې ټول به قلو اردوګانو ته ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوې ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سیشن بې د مارچ په دوهمه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په قربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوره مسابقه به د مارچ میاشتې په اولسمه وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې د ګرین کارت یا په امریکا کې د اوسېدو اجازې لرونکي ډېر کسان د هېواد ته له ننوتو منع شوي وو. ترامپ دغه بندیز تېر کال لګولی و او ویلي وو چې دا کار د دې لپاره کوي چې د امریکایي کارګرو کارونه چې ډېری د کورونا د خپرې شوي وبا له امله بېکاره شوي دي خوندي کړي. ټاکل شوی و چې دغه بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ټرمپ هغه د جمهوري ریاست د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه پورې تمدید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو د جریمې مسله او هم لکه د کرملن د منتقد الکسی ناوالني په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالي ملاتړ او د قانون د تنفیذ ځواکونو له عوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیاوړی کوي. دغه قانون له مخې چې پوتین پرون لاسلیک کړ، د بهرنیو عواملو له لوري د هغو معلوماتو د خپرېدو په وړاندې چې د برابرونکو نوم او هم دا چې هغه د چا لخوا خپرېږي نوی اخیستل شوی، یوه فرد ته تر دونیم زره روبلو چې څلور دېرش ډالره کېږي او ادارې ته تر پنځو لکه روبلو چې شپږ زره اووه سوه شل ډالره کېږي جریمه ټاکل شوې ده. دغه قانون پر ټولو بهرنیو عواملو یا د بهرنیانو پر استازیو که هغه یو فرد یا ډلیز رسنۍ یو شان تطبیقیږي. په روسیه کې د ازادي راډیو د روسیې څانګې پر فعالیت هم د روسیې د غلانجمن قانون اغیز کړی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جبارف په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغزستان په دې وروستیو کې له سیاسي بحران وتلی دی. جبارف پرون چهارشنبه وروسته له هغې موسکو ته لاړ چې د جنوري په 10مه د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال وویل شک پرته د قرغزستان د ولسمشر په توګه لومړنی سفر روسیې ته دا په ډاګه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې ډېرې پیاوړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې په قرغزستان کې به سیاسي بحران پای ته ورسیږي. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته غانا ته ورسیده. د دې پروګرام هدف دا دی چې وروسته پاتې یا بېوزلو هیوادونو ته هم د کورونا یا کووید 19 ناروغي ضد واکسین ورسول شي. غانا ته د واکسینو بستې په داسې حال کې رسیږي چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جنوبي افریقا د هیواد ته د استرازنیکا واکسین 650,000 دوزه پرون چهارشنبه ورسیدل. د گاوی په نوم د واکسینو اتحاد چې د کوواکس په پروګرام کې شامل دی دا یو مهمه ورځ وبلله. د کوواکس په نوم د واکسین پروګرام به په تدریجي ډول 290 لګو یا هم د منځني حد عواید لرونکو هیوادونو ته واکسینونه ورسوي. افغانستان هم په دې ډله کې شامل دی. کوواکس له افغانستان سره ژمنه کړې چې 3 میلیون ډوزه واکسین به ورکوي سږ او راتلونکي کال. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کړی دی. د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر مې میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، خو په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګول شوی چې د هغې موافقې ټول شرایط نه دي عملي کړي. نور به د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وایي د پاکستان کې تر مې میاشتې وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جک رید پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل اټکل کوم چې په لنډ مهال کې به په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو حضور یو څه تمدید سي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، په پام کې وه ټول نړیوال ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تاوتریخوالي کمول، د القاعده په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او ځینې نور موارد هغه څه دي چې طالبان یې په نه مراعتولو تورن سوي دي. اوس د جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړي او کنه. بلخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې پرون چهارشنبه نوې مساوده تصویب کړه چې جرمني پوځیانو ته لار اواروي چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې 23 په افغانستان کې پاتې وي. جرمني د ناټو په چوکاټ کې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته زیات پوځیان لري. دا مهال په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو 10,000 پوځیان ډیر دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 تنه د جرمني دي. تر دې مخکې د چک جمهوریت چارواکو تیره سېشنبه ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د وروستیو احتمالي پریکړو په اړه محتاطانه عکس العمل وښود.
دا چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته تروریزم سره د مبارزې په خاطر باندې یو ځای راغلي دي، نو طبعا دیو به هر تصمیم چې نیسی هغه به په شریک سره نیسی. دا چې د امریکا نوې ادارې یو بیا نظر په دوه قرارداد باندې کوي او هغه بیا کتنه وته کوي، نو ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسولیت وټلو باندې اصرار کوي. متاسفانه چې طالبانو غلطه محاسبه د دې بای شول چې د سولې په خبرو کې ان توقف شولې ورسواله پکې راغې.
شغلی میاخیل وای طالبانو د جګړې لقبل امتیاز نه دی اخیستې، بلکې د سولې د خبرو لقبل یو هویت پیدا کړي او په کار د چې د سولې پر خبرو ډیر تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل واکمنۍ په ورستوي کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رقم کړی چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ تیره پنځشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته وویل له افغانستان د ناټو ځواکونو پر وتلو موافقه ونه سوه. دو وویل چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو، خو مخکې دیشي موسیقي ته ور ورسیږي. یو بل راپور د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وایي د سر دې بند ساحه د ملي پارک ونومول شي. دوی وایي په دې کار سره به دا بند په یوه تفریحي ځای بدل شي او خلکو ته به ډیر کاري فرصتونه رامنځته شي. دا تاریخي بند د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې دی. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړول سوالي پاړوندو کې د مرسلې تاریخي غونډي ولاړته. دغه غونډي د دواړو ولایتونو لری سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنی او بوتر را ګرځېدلې دي. دی او بوته د سردې بند وایي که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریبه مځکه خړوبېږي، خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دي نور اقتصادي ګټه هم واخیستل سي. دوی غوښتنه لري چې د سردې بندې د ملي پارک په توګه ونومول سي. د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزنی مرکز په کډوالو شارګوټ کې ژوند کوي، د سردې بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي.
زمات نظر باندې کچیر په غزنی ولایت کې د سیو اقدام و چې هغه هم د بند سردې په سیمه کې نو دا به یو ډیر ښه نیک اقدام وي، په دې خاطر چې دغه بند سردې چې دی ډیر ښایسته بند ده، نو غزنی ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي.
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي، کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي. دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي. احمد وایست غزنی اوسیدونکی دی. دای هم په هر اړخیزه توګه دغه پارک جوړېدل ګټور بولي.
دا خو د خلکو د پاره ډېره ګټور کار ده، ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري سطح به لوړه ده. دغه سي کارونه کې کولای شي چې خلک په کار باندې سي، هغه بیکاري کچه چې راټیټه سي او خلکو ته کولای شي هغه پیسې یو شی عاید ترلاسه کړي خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
احمد وایست زیاته کړ چې پر دغه بند پانګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شاړو مځکو ته د اوبو ورکولو سبب کیږي. د دولت او خلکو لپاره په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدلی سي. د سردې بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري، نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د دغه کار غوښتنه لري. عبدالباری نعیمی وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردې بندې ملي پارک سي. د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته یې هم ګټه رسیږي. په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي.
سردی په بند پارک جوړېدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده. خصوصي سکتور له لارې بعضي خلکو وړاندیزونه هم کړي و مخکې چې که په دې ساحه کې موږ پانګونه وکړو او دغه ځای په قرارداري شکل راکړل سي، بیا فکر کوم د دولت یا د ښار جوړولو د استازیو لخوا کوم شین څراغ نه ورلګېدلی.
کله مو چې د غزنی له والي سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل، هغه وستایل او ویل چې په دې تړاو به له مرکزي چارواکو سره خبرې وکړي. بریج جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردې بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود، خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سر له سبا اړیکه نیسو او ورباندې کار پیلوو.
ملی پارک په حساب نه مخته خطر ده او خه نظر هم ده. موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشران ته او سره تفاهم وکړو. ان شاء الله په دغه برخه به سر د سبا نه کار شروع.
دا اقتصادي، سولې او تفریحي ګټو ترڅنګ تاریخ پوهان د سردې بندي او تاریخ